Radio.
د سهار پنځه بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمو زموږ یاسنوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د دسمبر دوهمه ده. پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 9-9 درو ووهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 18 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړې دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 پورې 111 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د بریښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه قرارداد د پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سی سی چینایي شرکت د رئیس سونګوین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی شرکت د اینک د مسو د کان د استخراج تړون هم کړی دی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ 8 میاشتې وخت لري چې د باغدري د برېښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د اینک د مسو کان د برېښنا د تولید لپاره ډېره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ تړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پارولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کیږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کیږي د جرمانې د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کیږي. د دغه قانون هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایرانی تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څخه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هیواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانه انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک به نن دوشنبه له چین څخه انکتنه په کتنه کې له خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه ترسره کړي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبريال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته چیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادی و ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته چیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا تایید تر اوسه نه ده تایید شوه. د چکادی واپ وینا تر معنی ورسته بلډز توقیف خانی ته لیږدول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنۍ سره مخ دی او تر څنګ یې په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هیواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده.
د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي.
تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی و. پاینړیوال مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه تصویب کړه او هغه ښیي چې دا هیواد د اوکراین د جګړې لاس نه اخلي. د افغانستان په اړه په نورو راپورونو کې به واورئ چې یو شمېر کپ پلورونکي د حواله سړېدو سره د خپل کاروبار د غوړېدو خبر ورکوي.
نغلو ډرنډ او شوروپی کې ډېر ښه میان ورکوي، ډېر خوندور میان دي او ډېر پیسې پخوي.
په خوست کې دوه رغنیزې پروژې پیل شوې چې خلک پرې خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګ ویل چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتۍ سره مخ دي او باید ملاتړ وشي. د سازمان د یو غوښتنلیک په پیلولو سره خلکو غوښتنې چې د افغان ښځو ملاتړ وښيي. دا غوښتن لیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د شپاړس ورځني کمپاین په لړ کې په لاره چول شوی دی. صفی الله ستنګزی او نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، افغان ښځې پر زده کړو له بندیز نیولې د غږ تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا پیغام خپور کړی. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوي چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي سره د مبارزه لپاره په غوښتنلیک باندې آنلاین امضا وشي. څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای، بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم له مخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر له طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي اشینکۍ کډوخیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین بڼه د کمپاین چلول او غوښتنلیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه، ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو پر اتاک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي تر څو پورې هغوی احساس د مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات ترسره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او میرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د شپاړس ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender-based violence runs deep in Afghanistan.
په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یادیږي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ور جلب کړی دی. د 13 پنجشنبه د نومبر 8 چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیا نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغه نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیې هرکلی کړی او د دې محکمې د سرنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2023 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څېړنو پایلې هم اعلان کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې مو دا هم واورېدل چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی دی. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان د دې اقدام د هر کلی ترڅنګ لنړیوالې جزایی محکمې یا د جرمونو نړیوالې محکمې څخه د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. نور د عابد سپوږمۍ پر راپور کې
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن به پورز ازادي راډیو ته وویل
په همدې مناسبت اتحاد فعالان عزیز
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړي او ملاتړ کړي. له نورو هیوادونو د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤلو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازم اسانتیاوي برابر کړي ترڅو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل شي او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبه په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر کې د یوې لامی په خبرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوي وشي. په دې اعلامیه کې راغلي اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریځ او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشری حقوقو فعال ازادي رادیو ته وویل
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان په دې هر ډول حقوقونه به برخه دي نو مونږه د دغه سه جنایات او چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دې جنایات مخاوني ول شي او دغه جنایات چې د دوی په تدریو کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دې ډول جنایاتو مخنیوي وشي.
پریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعال دوای
انګوره خو صحه زنه افغانستان هم درین
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بل اخره طالبان محاکمه سي او ځواب وین کې وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هر کله کو چې له 3 کلونو وروسته لګ تر لګا د پریکړه وسو چې طالبان د حق محکمې ته راکش کړي او هیله لرو چې دا پلان زر عملي سي ترڅو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو د نومبر په 28مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2022م اکتوبر څخه یې په دې اړه چیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه توشیح کړه. د بودیجې دغه طرحه په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب او پرون یکشنبه توشیح شوه. نور حالی د صفی الله ستنګزي په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو کلنه بودیجه تصویب کړه چې له مخې به یې د راتلونکي کال په پوځي او دفاعي برخو کې لګښتونه بې ساري کچې ته لوړ شي. د دې بودیجې تصویب ښیي چې روسیه د اوکراین د ماتولو له هوډه نه ده پشا شوې. د دې بودیجې په اړه د معلوماتو له مخې چې د یکشنبه په ورځ د دسمبر په لومړۍ د دې هیواد په دولتي ویبپاڼه کې خپور شو، د 2025 کال لپاره د ټولې بودیجې 15.5% دفاعي او پوځي سکتور ته ځانګړي شوې، په داسې حال کې چې دا شمېره د سږ کال لپاره 28.3% وه. د بودیجې دغه طرحه چې په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب شوه، ښیي چې د دفاعي سکتور بودیجه 1.5 تریلیونه روبلو ته رسېدلې چې د 145 میلیارد ډالرو معادل ده. دا بودیجه د سړې جګړې له وخته بې ساري ده. د روسیې د دفاعي بودیجې په زیاتېدو د عامه خدماتو د بودیجې یو پر درېیمه برخه کمه شوې ده. سره له دې حکومت دغه بودیجه متوازنه بللې او زیاته کړې ده چې تمه ده د بودیجې کسر به نیم سلنې ته راښکته شي، په داسې حال کې چې د روان کال لپاره دا شمېره 1.5% اټکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه له 2 میاشتو راهیسې روانه ده، او په دې جګړه کې د حکومتي بودیجې د لګښتونو زیاتوالي په تېره یوه میاشت کې د روسیې اقتصاد بې ثباته کړی، ځکه چې د دغه هیواد چارواکو د اوکراین په جګړه کې د داوطلبو جنګیالیو معاشونه او امتیازات زیات کړي. خو د داوطلبو سرتیرو لپاره د امتیازاتو زیاتوالي د کار ځواک کم کړی او د لومړنیو موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. مرکزي بانکونه هڅه کوي چې د روسیې اقتصاد کنټرول کړي او سږ کال یې د سود کچه دومره لوړه کړي چې تیرو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. دې چارې د خلکو پر ژوند او راکړې ورکړې منفي اغېز کړی دی. د املاکو پیر او پلور بند یا کم شوی او خلک نشي کولای خپل بانکي پورونه تادیه کړي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بریدو کړه او دا جګړه لا هم روانه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرت سره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د زیمبابوې په وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبریال بختیار ساحل نوارو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د روانې دسمبر میاشتې په 11 نیټه د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. د شلوریزو سیالیو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، زبید اکبری، ګلبدین نائب، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوید الحق او فرید ملک شامل دي. دغه راس په ورځنۍ وسیالیو کې بیا عظمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. په لوبډله کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، ګلبدین نائب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټه، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی شامل شوي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډلې وروسته اعلان کړي. دغه راس په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران میدان د نشتون په تړه ویل شوی دی چې هغه لا هم بشپړ روغ نه دی او لوبو ته نه دی چمتو شوی. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د اسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولۍ کې مهمه ونډه ولوبوله. همدارنګه مجیب الرحمان چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله د ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. دا ولی ده چې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 14مه او 14مه نیټه وي. دغه راز د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11مه، 19مه او 20مه نیټه ترسره شي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 26مه نیټه پیل او تر 30مه نیټې به دوام وکړي، او وروستی ټیسټ لوبه به د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه پیل او تر 6مه نیټې به دوام ولري.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې پرون یکشنبه د دو لویو سړکونو او ویالو د پخولو او پر همدې سړکونو د لایټنګ د نصب دوه پروژې پیل شوې. دغه سړکونه به د دې ولایت اداري کمپلیکس او ولایتي روغتون خوست ښار سره نښلوي چې خلکو او موټر ته به لار لنډ او په تګ راتګ کې به هم اسانۍ رامنځته کیږي. په خوا د خوست ولایتي روغتون او ډېری حکومتي ادارې د ښار په یو بل ځای کې وي چې شاوخوا 1 لسیزه وړاندې د خوست د مرکز لویدیز لوري ته ولېږدول شوی او هلته ورته لوی کمپلیکس جوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د دسمبر په اوله د خوست په مرکز کې دوه مهم سړکونه چې یو د پوهنتون د لارې په مسیر او بل هم د خوست کابل د عمومي سړک له لارې ښار له اداري کمپلیکس او د خوست له ولایتي روغتون سره نښلوي، د ښاروالۍ له خوا د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. د یادو سړکونو په خوا کې لختي هم په اساسي ډول جوړیږي او وروسته ور باندې د رڼایي او ښکلا لپاره د لایټنګ نصبول هم د همدې پروژې برخه دي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشهد راډیو ته وویل
موږ دوه پروژې افتتاح شولې چې یو پروژه د بی پروژې په ساحه کې وه چې 650 متره سړک، 540 متره کانال، 1500 متره لختای او په څنګ کې لایټنګ پروژه هم لري. دوهمه پروژه د ولایت مقام مخته چې 1200 متره سړک ده، لختې دی، ګلدان ده، چې د دوړه پروژو ټول قیمت تقریبا 3 لاکھ مليونه کېږي. سپیک مشه کې انشاء الله ټول تکمیلېږي.
د پروژو د پلي کېدو کیفیت له مخ کې یو مهمه مسله ده. خود ښاروالۍ مسلکي او فني کارکونکي وایي دوی به د دې پروژو له کیفیت او د پلي کېدو له ټولو پړاوونو منظم څارو کی.
ابراهیم کلک د خوست ښاروالۍ انجینر، چې کومې پروژې تاسو عملاً ولیدې چې افتتاح شوې؟ دغه دوه پروژې وي چې د دغه نظارت خپل د ښاروالۍ انجینر کوي. ان شاء الله په کمله منابو د دې په کیفیت کې او د دې په اساس کې مونږ پر دقت کوو ان شاء الله. همدارنګه د شفت پنتون مخته د بی پروژې سره نوې پروژه کومه شروع، ان شاء الله هغه چاره به د نږدې نه مونږ سره او د کیفیت په خاطر ډیر دقت کوو.
بیکاری په افغانستان کې له مهمو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله د ځوانانو یو برخه لږ په قانوني او ډیر بیا په غیر قانوني او قاچاقي لارو د کار او مزدوري لپاره به هر تزي. د ښاروالۍ په دوو پروژو کې هغو کسانو ته چې د کار زمینه برابره شوې خوشاله دي. اوایي لیوی خورته بوختیا پیدا شوي او بل لوري ته یو څه پیسې ګټي چې د کورنۍ اړتیاوي باور باندې څناڅه پوره کړي.
ما نوم عمر ده، زه ښاروالۍ په کار کې مصروف یم. زه ډیر خوشاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده، موږ ژوند خو سره روغ ده.
د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي د سګل مریض کال لپاره د 390 میلیونه افغانۍ په لګښت ټول 2 پروژې پلان کړي وي چې په شلو یې کار روان دی او پاتې په تدارکاتي پړاو کې دي. د دوی په وینا په پام کې لري چې د کال تر پایه د خوست ښار دننه او اړوندو سیمو کې یادې ټولې 2 پروژې پلي کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
یو شمیر کپلورون کې وای د هوا په سړې دوسرے کاروبار شوه دی، خو د انکبانو فارم لرونکو بیا لدی سر ټکوي چې لګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له امله د دوی په پلور کې انکم والی راغلی دی. نور حالې په دې رپورټ کې اورئ.
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري، د هوا په سړې دو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپلو مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل:
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همچنان با قیمت 300 افغانۍ به فروش می رسد.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړې دو سره لخپل کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لارې نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په نن کې نه د نغلو ډرنټه کې او سروبي کې ډېر خصه میان ورکي او ډېر خوندور میان دی او ډېر په خوند برابر دی او ډېر خصه پخوي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی، ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوخه خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډیر ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري، ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل:
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار د غوښتنې پر بنسټ خرڅیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښې ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 160 میټریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره بر اخر څه وب ولاړې 200 متر سمسی ولان ورچول. دا بار په پیتاب لري کې لن لري کې سمسی ول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا د مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا د ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږې د ویزو او د پاسپورت د چند خرچا کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاره متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اور دکر کوم کو سلامونه وایم. ما دا سلام عرض میدای دا ډیر مشکلات جوړ کی دا تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو. باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وته مسلمان ورسي. دا طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.